د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر منوریدونکو تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې کوربه نوریاس نورې دی خو لومړی خبرونه واورئ. هندوی له افغانستان سره د هوا له لارې کارګو بیا پیلوي. دا خبره هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د سفر په لړ کې نن اعلان شوه. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت یو جک پولی چارواکی انند پرکاش د کابل نوی ډیلی او کابل امرتسر ترمنځ د هوایي دهلیز د بیا فعالولو پریکړه تایید کړې او ویلي دي چې ژر به دا دهلیز فعال شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی پرکاش وویل ډیر خوښ دی چې د دوو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز بیا فعالیږي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د چهارشنبې په ورځ هند ته په 15 ورځني سفر ولاړ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې سکل د جلغوزو حاصلات ښه دي او ټاکل شوی چې دا محصول د هوایي دهلیزونو له لارې چین ته صادر شي. د دغو خونو د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د جلغوزو د صادراتو د اسانتیا لپاره له افغان هوایي شرکتونو سره خبرې روانې دي. د افغانستان د وچو میوو د صادرونکو د اتحادیې د معلوماتو له مخې تمه ده چې یوازې له خوست ولایت څخه سکل شاوخوا 60,000 ټنه جلغوزه تولید شي او بهر ته صادر شي او د نور ولایتونو مجموعي حاصلات ښایي 15,000 ټنو ته ورسیږي. د جلغوزو یو شمیر کاروباریانو هم سګنۍ بازار او د صادراتو فرصتونه مثبت فرصت بللی دی. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي روغتیایي ټیمونه او طبي وسایل د افغانستان زلزله ځپلو سیمو ته استولي دي. د وزارت پرون وویل افغانستان ته په استول شوي طبي ډله کې داسې متخصصان شامل دي چې د ټروما او عاجلو حالاتو په برخه کې تجربې لري. د قزاقستان د روغتیا وزارت د خبر له مخې د دې هیواد ډاکترانو په افغانستان کې لسګونه ناروغان معاینه کړي، مشورې ورکړي او جراحي عملیاتې کړي دي. په وروستیو کې دوو سختو زلزلو د افغانستان په ختیځ او شمال کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د نیویارک له نوي منتخب ښاروال زهران ممدانی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. دا به د ولسمشر ټرمپ او د نیویارک د نوي ښاروال لومړنۍ کتنه وي. ټرمپ او ممدانی په خوا څو ځله یو پر بل نیوکې کړې وي. ټرمپ د نیویارک د ښاروالۍ د ټاکنو پر مهال د ممدانی د سیال اندرو کومو ملاتړ کاوه. ممدانی بیا څو ځله د ټرمپ د ادارې پر سیاستونو په ځانګړي ډول د غزې د جګړې پر مهال د اسرایلو د ملاتړ او د مهاجرتي محدودیتونو پر پالیسیو توندې نیوکې کولې. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ټولنیز شبکه ټروت سوشل ولیکل د نیویارک کمونیست ښاروال زهران کوما ممدانی د لیدنې غوښتنه کړې. موږ توافق کړی چې دا لیدنه به د نومبر په 21مه په سپینه ماڼۍ کې ترسره شي. ممدانی هم د اونۍ په پیل کې رسنیو ته وویل چې د هغه ټیم له سپینې ماڼۍ سره د لیدنې د تنظیم لپاره اړیکه نیولې ده او د پنجاب د فیصل آباد په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنې 15 کسان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي دي. د فیصل آباد کمیشنر راجا جهانګیر انور په یو بیان کې ویلي دي چې نن د فیصل آباد ملکپور سیمې ته نږدې په یوه فابریکه کې د ګاز چاودنه شوې. د کمیشنر دفتر په یو بیان کې ویلي چې 15 جسدونه راایستل شوي او 10 تنه ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. په دې پیښه کې 2 کورونه هم زیانمن شوي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
نوریاس نوریم د آزادی پچپوکی اندیدې خبرونه کوربه. ل اسلام آباد سره د کابل په اړیکو کې زیات شوي کړکېش ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو د پیاوړي کولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې انتزاع کړې دي. افغانستان چې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره تر ډیره پر پاکستان متکی دی، د هغه هیواد لخوا د ټولو لارو بندولو ته په پام سره چې پر بندېدو یې شاوخوا څلوېښت ورځې اوړي، د طالبانو حکومت پر پاکستان د اعتقاد کمولو لپاره تېره اونۍ له سوداګرو او صنعتکارانو وغوښتل چې د هغه هیواد له لارې سوداګري کمه او نورې بدیلې لارې او د سوداګرۍ مارکیټونه ولټوي. افغانستان ته د سمندر او ځمکې له لارې له بهره د سوداګریزو توکو او وسایلو د واردولو یو مهم بندر چې ډېر یادیږي د ایران د چابهار بندر دی. دغه بندر هند ته هم مهم ځکه دی چې له دې لارې کولی شي له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه وکړي. له ایران او هند سره د اقتصادي او سوداګریز اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم طالبانو هڅې ګړندۍ کړې دي. د ایران یو لوی سوداګریز پلاوی په کابل کې د افغانستان د داخلي او ګاونډیو هیوادونو د کرنیزو او صنعتي تولیداتو په نندارتون کې ګډون کړی. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي هم په 15 ورځني سفر هند ته تللی. روانه اونۍ د افغانستان د منځنۍ آسیا د یو بل ګاونډي تاجکستان لومړني رسمي پلاوی هم له کابل څخه لیدنه وکړه. پر دې سربېره روسیا او ایران هم ویلي چې چمتو دي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل کې منځګړیتوب وکړي. دغه ټولو هڅو او تحولاتو ته په پام آیا د طالبانو روانې هڅې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سیاسي، اقتصادي او سوداګري اړیکو کې دغه پټه په درېدلې حالت ته که چیرې هغه دوام وکړي په پام سره یوه ملموسه نتیجه به ورکړي؟ په تیره پر پاکستان د افغانستان اتکاک یو مخ نوی هغه حداقل ته دغه هڅې رسولی شي. په دې اړه به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند، د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش ته مو بلنه ورکړې او دغه راز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصرالله ستانکزي نظر به هم له ځان سره ولرو. زموږ دواړه میلمانه لموږ سره وصل شوي دي. ستډیو سره د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد تلاش دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې ښاغلی مومند تاسو ته درشو، مخکې له دې چې ستډیو ته راشم، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له پخواني استاد نصرالله ستانکزي سره مې د هند د موقف په اړه خبرې وکړې چې آیا کېدای شي چې طالبان له هند سره سیاسي، اقتصادي او سوداګریزې اړیکې داسې حالت کې پراخې کړي چې هغه انډول هم په پام کې ونیسي له پاکستان سره کړکیش ته په پام. لومړی به د ښاغلي ستانکزي څرګندونې واورو، بیا به تاسو ته درشو.
ګورې، یو علت مخکل دنه چې تاسو پوښتنې ته جواب درکړم، یو عمده علت چې پاکستان ډېر حساس کو، حتی تر پوځي بریده پورې راورسېد، د کابل او ډیلي نږدېوالی و. تاسو شاهد یاست چې په ورځ کې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی په هند کې و، په کابل باندې برید وشو چې دا په غیر مستقیم ډول یو شدید عکس العمل و د طالبانو دغه اقدام په ارتباط. د موازنې په ارتباط باید ووایم چې تجربې ثابته کړې دغه وخت نه چې هند نیمه وچه په دوو هیوادونو پاکستان او هند وویشل شوه، او افغانستان له پاکستان سره د ډیورند مسلې په سر په اختلاف کې راغی. ډیلي معمولا له کابل سره نږدې مناسبات درلودل، او دا د سبب کېده او کېږي چې اسلام‌آباد کې نارامه وي او عکس العملي چلند سره وکړي. تېر ته په کتو سره که توجه ورته وکړو، د افغانستان هیڅ دولت په استثنا د اعلیحضرت ظاهرشاه د لسو اخرو کلونو په ترڅ کې چې تر حدودو توانېدلی وو چې د هند او پاکستان سره یو ډول انولي سیاست رامنځته کړي، هغه هم د بنګلادیش له قضیې وروسته. نور که تاریخ ته سړی پام وکړي د دغه څو لسیزو اتو لسیزو په بهیر کې، وینو چې هېڅکله د موازنه نه ده رامنځته شوې. هغه په دې مانا چې دا دواړه هېوادونه هند او پاکستان غواړي خپل د نفوس ساحه خپره کړي او نه غواړي چې کابل له یو سره ډېر نږدې شي. نو د دې پام سره د مان نظره به دا لږ څه مشکل وي چې دغه توازن وساتل شي. سره له دې طالبان دا ادعا کوي، اما په عمل کې په سیاسي لحاظ او په میدان کې هغه شی چې تجربې ثابته کړې، دا موازنه ساتل ما ته ډیر ګران ښکاری.
تاسو هند ته د امیر خان متقی د سفر یادونه وکړله چې دغه سفر سره په یو وخت طالبانو په افغانستان کې بمباري وکړله. اوس د سوداګرۍ او صنایعو د طالبانو وزیر هم په 15 ورځني سفر هند ته تللی. اسلام آباد بیا هم داسې کوم یو سلام علیکم وخی کنه؟
فکر نه کوم چې پوځ یو سلام علیکم وخی، اما په ډېر واضح ډول له هر ممکنه وسیلې نه چې اسلام آباد وکړی شي چې هغه ته لاسرسی ولري، له هغه نه به ګټه واخلي او وبه غواړي چې یو ډول فشار راوړي او یو ډول شدید عکس العمل وښيي. ممکن نه ده چې پوځي عکس العمل وي، اما د هر یو اقدام وړاندوینه کېدای شي.
تاسو ویل چې له هند سره په روابطو کې انډول ساتل ډېره ګرانه خبره ده د افغانستان حکومتونو ته. په تېر جمهوریت کې هند له افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې، بیا رغونه کې یو مهم رول لوبولی. فکر کوئ چې دا د نړیوالو د فشارونو په تېره بیا د امریکا د فشارونو په نتیجه کې چې غوښتلې هند په سیمه کې یو لوی قدرت د افغانستان په مسله کې ښکیل کړي؟
شاید چې امریکایانو به هندیان هڅولي وي او تشویق کړي، اما د مال نظره د هند سیاست معمولا په سیمه کې یو مستقل سیاست د خپلې ګټې ورته ارزښت لري. د افغانستان تیر جمهوریت یو ښه فرصت و هندیانو ته چې خپل روابط عمیق کړي، دلته پروژې تطبیق کړي، دلته خپل نفوذ خپور کړي. په زرګونو افغان محصلین و روزي د افغانستان د پوځ پروژنه کې مرسته وکړي، حتی پوځي تجهیزات ورکړي. دا د هند سیاست یوه برخه ده. افغانستان هند ته د دې لپاره اهمیت لري چې د پاکستان سره افغانستان اختلافات لري او د دې نه په استفاده سره هند هڅه کوي چې دلته خپل نفوذ ولري. اوس هم زه فکر کوم چې دا لړۍ به دوام ومومي.
که د کابل او نوې ډیلی ترمنځ دغه روابط هغه حد ته ورسیږي چې د جمهوریت په وخت کې و، فکر نه کوئ چې دا به پاکستان طالبانو ته یو سرخوږی پیدا کړي؟
ما مخکې مرزو کې چې پاکستان اوس په دغه سټیج کې ده چې طالبان څو حالتو ته باید واداره کړي، یا دا ده چې ورسره دښمني وکړي. اول هغه دا ده چې باید زر تر زره که وکړی چې پاکستان به دا فشار راوړي چې د ډیلی او کابل ترمنځ مناسبات په اصطلاح دومره زیات سره نږدې نه شي. دا یو مسله. بل مسله دا ده چې که چېرې پاکستان دا وګوري چې کابل له ډیلی سره لکه ستاسو ورته اشاره ده په هغه سطح کې، یا په بل عبارت په ستراتیژیکه سطح کې په روابطو کې داخل شي، زه فکر کوم چې پاکستان به بیا هم له هر ممکنه وسیلې نه طالبانو د تضعیف او تخریب لپاره استفاده وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي د پخواني استاد نصر الله ستانکزي څرګندونې مو واورېدې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومن، مومن صاحب تاسو ته درځو. د هند ته د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر په 15 ورځني سفر تللی، او هند هم هغه هیواد دی چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره د اړیکو د پراختیا لپاره چمتووالی ښودلی دی. دا دوهم سفر دی د طالبانو د حکومت د یوه وزیر چې له نوې ډیلي څخه ترسره کوي. مخکې ستانکزي صاحب په دې اړه رڼا واچوله چې آیا طالبان به وکولی شي پاکستان سره اړیکو ته په پام له هند سره داسې مناسبات جوړ کړي چې هغه انډول په پام کې ونیسي. نظر مو درلود، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا طالبان به وکولی شي داسې یو اړیکې رامنځته کړي له هند سره چې هغه تر ډیره پاکستان ونه لمسوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم، ډیر درون او با عزت مشر استاد ستانکزي صاحب ته، او استاد درجو څخه مننه کوم چې افغانستان همیشه د افغانستان د خصوصي سکتور رساج د خپل وطنوالو پر رسولې دي. ډیره مننه جناب نوري صاحب. راځم یو مقدمه ته. هغه دا چې د افغانستان د اسلامي امارات زعامت مشرتابه همیشه د اعلان کړی دی چې موږ نه غواړو چې خپل مملکت د یو مملکت سره په دې خاطر دوستی وکړو چې بل مملکت خپل نه قصد هغه په دوستی کې کم خلل راسي. زه فکر کوم افغانستان د هند سره یو مستقل سوداګری لري، او دا سوداګری د اوس نه تقریبا د ډیر وختو سره دا سوداګری شروع ده، او هند هم د افغانستان سره سوداګری لري. د پاکستان سره زموږ یو سوداګری چې هغه سره هم همسایتوب لرو او هم سوداګری لرو، دا دوه شان دي. او هلته زموږ ډیر افغانان اوسیږي، دا خبره ده. نو زه فکر کوم چې هغه څه چې د اسلامي امارات هغه بنسټ او اساس دی، شرعي نظام په شرعي نظام کې همیشه دا دی چې هیڅ وخت زه فکر کوم چې داسې کار به ونه سي چې خدای مکړه هغه کار چې د هند سره هم د افغانستان د ملي ګټو د ملي اقتصادي ګټو پر سر باندې به انشاءالله ټول معاملات متمرکز وي. هیڅوک به هیچا ته په افغانستان کې داسې موقع ورنه کړي. موږ چې په خپله د اسلامي امارت د مشرانو سره د ټولو سره موږ کښېنو په هغه کې دا دی چې هیڅ وخت به داسې یو موقع چا ته په لاس ورنه سي چې خدای نخواست خدای مکړه افغانستان د بل هیواد ته مشکلات پیش کړي او هم د پاکستان سره زموږ تجارتي راکړه ورکړه انشاءالله به هیڅ وخت هم ملي سوداګر کوشش کوي او هم د افغانستان د خلکو کوشش دا دی چې موږ په سیمه او منطقه کې ټولو مملکتو ته هم آسیای جنوبي ته او هم مرکزي آسیا ته یو داسې سوداګري جوړ کړو چې هم مرکزي آسیا هم جنوبي آسیا هم خپل افغانستان د دې څخه خپل منافع شي چې په سیمه کې یو ثبات یو اقتصادي ثبات رامنځته سي. زه په دې باندې اطمینان لرم چې انډول به هم ساتل کېږي. انډول په دې ساتل کېږي چې خپلې ملي ګټې چې هر حکومت ته مقدمه وي هغه یو خطوسیر لري چې در هغه خطوسیر یا در هغه چوکاټ هیڅ چاته نور چیرېږي. نو دا تاسو اطمینان ولرئ انشاءالله چې دواړه ملکونه باید په دې اطمینان ولري چې د افغانستان سره باید ښه دوستي ولري. هند په خپل ځای کې د دوستۍ یو ښه منظم ځای لري. موږ هلته صادرات لرو، د هغه ځای څخه واردات لرو. زموږ هلته محصلین ژوند کوي او د پاکستان سره هم 2400 کیلومتر سرحد لرو او ګډ لین ورسره لرو چې پوله ده. او په دې کې هم زموږ هلته افغانان ژوند کوي، کاروبار بودی زموږ میوي هلته راځي، د دې میوې دلته راځي. دا چې اوس مشکلات
رازم دغه پښتنه ته چې د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزیر چې تللی ده نیو ډیلی ته، لنډمهاله او اوږدمهاله څه غواړي؟ کوم پلانونه لري چې له هند سره باید څه ډول اړیکې جوړې کړي؟ آیا د چابهار بندر موضوع ډیره ګرمه ده؟ د هوا د کوریډورونو دهلیزونو چې د افغانستان او د هند ترمنځ فعال شي، د وچې میوې لپاره یا د تازه میوې لپاره؟ په تیره بیا د افغانستان د تازه میوو لپاره د وچې میوې خو بیا دومره ستونزه نشته ده، خرابیږي نه، کېدای شي چې مثلا په لاره کې هر څومره وخت چې ونیسي تر رسیږي تر یوازې پورې، خو د افغانستان د وچو میوو یا د نورو صادراتو لپاره
په فکر کوم چې چابهار بندر هم په خپل ځان کې خپل حیثیت لري. د اوس د چابهار د لارې د بندر د لارې ټول صادرات شروع دي، واردات هم پر هغه باندې چې ضرورت وي کېږي. د بندر عباس د لارې هم صادرات او واردات کېږي. د اکینی بندر د لارې هم زموږ واردات او صادرات جریان لري. د شیرخان بندر د لارې هم صادرات او واردات جریان لري. د حیرتان بندر د لارې هم صادرات او واردات. زه فکر کوم د جناب وزیر صاحب سفر هند ته په دې خاطر دی چې افغانستان ضرورت لري چې د ټول دنیا سره خپل، خصوصا د سیمې د هیوادو سره خپل تجارتي راکړه ورکړه ولري. افغانستان زما په فکر موږ ضرورت لرو چې د ټولې دنیا سره، خصوصا منطقوي د غریجن کنټري چې ورته وایي، لکه هغه د سارک هیوادونه چې دي، د اواتي هیوادونه چې لکه بنګلادیش چې دي، موږ ضرورت لرو چې د بنګلادیش سره خپلې اړیکې تجارتي ټینګې کړو. موږ ضرورت لرو چې خپلې تجارتي اړیکې د سریلانکا سره ټینګې کړو. موږ ضرورت لرو چې خپلې تجارتي اړیکې د بوتان سره ټینګې کړو. موږ ضرورت لرو چې خپلې اړیکې د پاکستان سره ټینګې کړو. موږ ضرورت لرو چې خپلې تجارتي اړیکې د مالدیف سره ټینګې کړو. دغه هواته دی بنګل د ټولو هیوادو سره، موږ نیپال دی په دوه هیوادو کې، موږ غواړو چې دې سره خپلې تجارتي اړیکې. زه فکر کوم چې دا به کم منفي تاثیر زموږ پر هیڅ ملک باندې ونه کړي. ولی زموږ همسایه ملکونه باید کوشش وکړي چې د افغانستان لپاره د ښه تجارت زمینه برابره کړي او د لارې په خلاصون کې زموږ سره کوشش وکړي. او دا کوشش وکړي چې افغانستان باید دې باید افغانستان ته د یو ښه ستراتیژیک اقتصادي شریک په سترګه وګوري، څو وکولای شي په منطقه کې موږ اقتصادي پیاوړتیا رامنځته کړو.
مننه مومن صاحب. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، تاسو هم خبرونه ته خراغ لاست او بخې چې ډیر منتظر پاتې شولای. مخکې د ستانیزي صاحب څرګندونې به مو اوریدلې وي، د مومن صاحب څرګندونې به مو اوریدلې وي. هند په سیمه کې مهم لوبغاړی دی او دا چې اوس له پاکستان سره د طالبانو په اړیکو کې یو کړکېش رامنځته شوی دی. طالبان هڅه کوي چې له هند سره هم خپل سوداګریزي او سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخې کړي. دغه اړیکو ته تاسو په کوم سترګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
یو بخې دغه هڅه ته مهرباني.
سلامونه مومن صاحب ته، تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته، ټولو افغانانو دی وخت په خیر وي. زه فکر کوم چې دا به د پاکستان لپاره د یو اقتصادي فشار اساسي نقطه وي، تر څو په خپلو اقتصادي پالیسیو کې تغییر او بدلون راولي. متاسفانه د پاکستان پالیسی د ISI د خوا نه جوړیږي او د ګاونډیو د سیمو هیوادونو دپاره یو اقتصادي زهر ده، او په د 50 کاله مجبوریت په اساس باندې تعاملات مخ ته ولاړ. اما اوس هغه د 50 کالو مجبوریت نظامی او سیاسي بڼه بدله سوې ده. لدت عمل زه فکر کوم چې اقتصادي تعاملات او تحولات هم د بدلیدو په حالت کې 50 کاله تکرار وایم چې د افغانستان یو مجبوریت نظام چې پاکستان غوښتل خپل سوداګری او خصوصا اقتصادي روابط
تلاش تک که پاکستان دغه مجبوریت سو وای، پاکستان وای چې دغه لارې بندي دي، سوداګری ز لارې ګټه افغانستان ته رسیږي موږ لپاره مهمه نه ده، د لارې د تل لپاره تړلې وي موږ لپاره مهمه نه ده. ولی
فکر کوم مهمه ده، دا یو اسي تبلیغات دي چې دوی کوي که مهمه نه وي. تاسو اوس نرخونه د پاکستان د بازارونو نه پنجاب، لاهور، اسلام آباد د غټو شهرونو نه راواخلې چې د نرخونه د اوبو، د حبوباتو، د تیلو، د ګازو او ورسره د عامه معیشت د ژوند څو برابر لوړ سوي دي. که مهمه نه وي دومره تورم او یا دومره افت او یا دومره لوړتیا څنګه داسې یو دم رامنځته کیږي بدون د دې چې پاکستان ځان ته ویي چې ماته مهم نه دي؟ آیا دا مهم نه دي؟
بل
تحلیلات او بل نرخونه او دغه کسرات د بودیجې چې دوی لري دا اشتباه ده.
کراش بیته ده هند
تبلیغات کې دا دروافي زه فکر کوم چې هیڅ کله نه دي، دا د حقیقت نه سترګې پټول دي. دا داسې چا سره څرګندونې کړي چې هغه خپله یو نظامی سړی ده، نظامی سړی په اقتصادي پالیسۍ ورکړو باندې در سر خلاص نشي. دا او د وخت په تیریدو سره داسې خطرناک اقتصادي ضربې لري چې نه جبران کوونکي دي. دا بحث بیا شاید یو داسې یاد ولري. ورسره زه فکر کوم چې افغانستان غواړي د تدریجا د پاکستان د انحصار او د پاکستان د اقتصادي تکیه څخه ووزي، او دا وتل به موږ ته یو تاریخي اقتصادي فرصت وي. ګوري کله چې تایوان او چین په 1900 غالبا 1920 یا 1930 کې روابط فوق العاده سره شدید او خطرناک شول، لارې هر څه سره بند شول، هیوادونو دا هڅه وکړه چې په بدیلو لارو باندې فکر وکړي، متحد شي سره او اقتصاد انزوا ته په ټپه ولاړ نسی، لا پرمختګ وکړه. اوس دواړه هیوادونه ډیر قوي له دې فرصتونو استفاده وکړله، خپل نفع باندې او د صنعتي کېدو په خوا په چټکۍ سره روان دي. او چې موږ د هټه د افغانستان ته د یو بخشي امریکا ته د ورځې یو میلیارډ ډالر صادرات لري، نو 350 میلیارډ ډالر د چین صادرات دي تنه امریکا ته. راځو دې ته جناب چې افغانستان هم په داسې یو تاریخي فرصت کې واقع ده چې له دې فرصت څخه باید موږ ډیره ښه او اساسي استفاده وکړو. دا منم چې په لومړي کې به
تلاش سب یو بحث دا دی چې تیوري دی، یو بحث عملي دی. په دا ورستیو څو لسیزو کې د افغانستان پر لپسې حکومتونو له هند سره په اړیکو کې پاکستان ته پام کړی دی. هغه اړیکې ک د ظاهر شاه د وخت نه را پدې خو مخکې سنې صاحب اشاره وکړه، د داوود خان په وخت کې د پخوانی د ډاکټر نجیب په دوره کې همداسې ورسته را ورسته. اوس راځو دې ته چې څومره طالبان کولی شي هند ته په افغانستان کې په مختلفو برخو کې سوداګرۍ، صنعت او په ډېر نورو برخو کې د پانګونې زمینه برابره کړي او خپله راشه ورکړه سوداګریزه له هند سره، تر کومه حده پورې زیاتولی شي چې هغه د دې سبب نشي چې پاکستان یو مخرب یا ورانونکی دریز غوره کړي؟
لومړی خو فکر کوم چې هند تر اوسه پورې انتظار و د دې لپاره چې د اسلامي امارت خپل دشمن او دوست څنګه تعریفوي او اکسل عملونه چې دی په دې خاطر تر اوسه پورې د هند سیاست د افغانستان په اړه باندې متاسفانه تر یو ډیره حده پورې ګونګ اما تازه روښانه شو. ولې روښانه شو؟ په دې خاطر چې د وروستیو پیښو وښودله چې د افغانستان او د هند په اقتصادي ډګر او لوبو کې یو مشترک دشمن چې ده هغه پاکستان. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې هند به د افغانستان سره او افغانستان به هند ته فرصتونه متقابل سره برابر کړي. په درېو برخو کې ډېر فکر کوم چې ژور اقتصادي تړونونه به لاسلیک شي او نورې برخې به ژورې یا ستراتیژیکې تړونونه اقتصادي نه وي. هغه درې برخې، لومړی خو د اوبو د مدیریت برخه ده چې هند پخوا هم دا لیوالتیا ښودله او یو قاطع حکومت یې غوښت چې قاطعیت یې په خپله خاوره کې او همدارنګه د دوست او دښمن دپاره تعریفونه او ستراتیژي ډېرې واضح وي چې متاسفانه په د څلورو لسیزو کې دغو حکومتونو ونه شوای کولای هغه خپلې ستراتیژي او دریځونه واضح کړي. اما اسلامي امارت واضح کړل په دې اساس باندې غواړي چې ستراتیژیک د اوبو د مدیریت دپاره قراردادونه د هند سره ولري.
مننه.
یو مسله، دومره مسله د وچو میوې موضوع ده چې صادرات به هند ته ډیر زیات شي، په دې کې هم ستراتیژیک تړونونو ته ضرورت ده. درېمه موضوع ترانزیت ده، هم هوایي کارګو او هم د چابهار د بندر نه، په دا خاطر چې هند لیوالتیا لري تر څو هم د افغانستان سره مرستې شي، هم هلته ایران چابهار باندې چې سرمایه ګذاري کړې ده بې ځایه مصرف نشي او ورسره هم افغان سوداګرو ته او د افغانستان محصولاتو ته په خپل هند ډیلی او ممبئی او آګرا او نورو ښارونو کې شس فرصتونه مساعد کوي تر څو راکړې ورکړې بیلانس د کسر تر حده پورې په سیمه ییزه توګه تنظیم شوی او نظام هڅه کوي چې کسر د بیلانس نه تنها د سیمه ییزې په هڅه باندې بلکې په نړیواله هڅه باندې کچا باندې تنظیم شي تر څو موږ کسر بیلانس په نړیواله کچا تنظیم نکړو. فکر کوم چې په داخل کې به بیا نو
اغه زیات روش تولیدات مننه کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د ازادي په چپو کې اونیزه خبرونه اوري. نن پر دې خبرې کوو چې له اسلام آباد سره د کابل په اړیکو کې د کلکېش ته په پام سره د طالبانو حکومت د سیمې له نورو هیوادونو سره د سیاسي او اقتصادي او سوداګرۍ اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. آیا دا هڅې به ملموسې نتیجې ورکړي؟ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد یونس مومند، کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد تاج محمد انتلاش زموږ میلمانه دي. اوریدونکو هم اوس را سره وصل دي، یو اوریدونکو به راوخلو. مهرباني ځان راو پیژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم، اجي توخی مستاسې همیشنه او دایمي اوریدونکو د زابل ولایت تشاجوی له ولسوالۍ سره پرلیک.
توخی صاحب، خبرونه تخره اغلاس کوم بحث تر اوسه پورې اوریدلی؟ کوم پوښتنه له میلمنو لري؟ مهرباني.
بله، یو نظر لرم او یو پوښتنه لرم. نظر خو مې دا ده چې پاکستان هیڅ کله نور دوست نشي جوړېدای او نه جوړ شوی. زه ډېر کم وم په سردار داوود حکومت د دې له لاسه نسکور شي، بیا یې خلقیان نسکور کړو، بیا یې مجاهدین رامنځته کړو، خو پر ترتیب تر اوسه پورې اوس دوی داسې فرض کړي، اوس موږ په افغانستان کې د اسلامي امارت طالبان یې حکومت دا به د دوی څلورمه یا پنځمه صوبه وي، خو هغه دی ته خپل نیت نه ور ورسېد. طالبان نه غواړي چې خپل غلامي دی چا قبول کړي او یا خاور چا تور تسلیم کړي. نو دا اوس طالبانو ته د هیڅ پلمنه لري، بس کله لري پر باندې کې هیڅ لنګا ته و هیڅ چلو
نه کوي. تقریبا اوس په دې باندې ډیر خلک پودي، پښتنه کوم مشخص وکړي لملمنو؟ مهرباني.
ما په دا دونه وخت کې دغه پیلاقې خیر پښتنه نه لرم. نیکو،
مننه ډیر زیات. بل اوریدونکی مهرباني، د ازادي راډیو د ازادي په سپو کې پروګرام
د ټول محترم سلام علیکم پیروغ جوړبه.
وعلیکم سلام، څوک او لکم زموږ تماس نیولای؟
خدای دې خوشاله کړي تاسو مل شنان اوریدونکي عبد الحمید سلام د هلمند ولایت څخه.
اته سپ خبرونه تخره غلاست، پښتنه لمیل منول لري؟
خدای مو خوشاله کوي سلام نو تاسو مېرمنو ته ما زما پښتنه وو نظر دغه دې تکل سم مترمه چې وسل مثلا دغه زما د افغانستان کوم استازي شتله دي مثلا هندستان ته دې ته موږ په نیک پال باندې ګورو خدای پاک دې وکړي چې دغه مرد تجارانو ستونزې چې کوم د پاکستان سره راغلي دي دغه ستونزې حل شي او بل د پاکستان سره لکه چې توخی صاحب چې ولې پاکستان هیڅ وخت د افغانستان دوست نه کېدای لزمر د خپل حکومت غوښتنه ده چې په لاره خدای دغه مرد تجارانو په میلیارډو ډالر هر کا تاوان کوي د پاکستان د لارې څخه بعد د هندستان سره چاره کم کیږي هر کم کیږي دغه مرد د تجارت لارې د هندستان سره برابرې کې کاوایي مثلا کزمینی د بل خواته د مرد میوی مثلا داو چې میوی مثلا لندې میوی دغه هندستان ته دغه کې د پاکستان سره بلاز مرد د تجارت تمونه مزه د خپل حکومت دا غواړي چې باید دغه اړیکې د هندستان سره برابرې
شي. مننه. بل مشخصه پښتنه خونه لري همدا پښتنه به ځواب شي ان شاء الله.
دا مخشاله که بس
ولري
مننه شخمرول.
مننه. یو بل اوریدونکو یې هم شته دا به هم راوخلو مهرباني ځان راو پېژنې لکه زموږ متماس نیولې ازادي راډیو ده مهرباني.
السلام علیکم تاسو سلام ورنه ازادي راډیو ټول اردن کوم کارام سلام ورکوم په دې کې د ډیرو خوشاله بیاس.
ډیر زیاته مننه چې تماس مو ونیو. که بحث مو اوریدلی وي نن د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د هغو هڅو باندې خبرې کوو چې غواړي سوداګریز اقتصادي او سیاسي اړیکې ورسره پراخې کړي. د دې په پام سره چې پاکستان سره په یو کړکیچ کې راغلي دي، څه فکر کوئ چې دغه هڅې به کومه نتیجه ورکړي؟ بله، غږ مو پرې کیږي، قطع کیږي. له دې اوریدونکو سره مو تماس قطع شو. رازو بیرته خپل بحث ته. په سیمه کې ایران سره هم د طالبانو راشه درشه زیاته شوې ده. په کابل کې د نندارتون کې هم د د ایران د تولیداتو هغه انډوالیا ونډه ډیره زیاته ده. یو حیاتي هم راغلی او په وروستیو کې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې ایران چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کړکیچ په هواري کې منځګړیتوب وکړي. د چابهار بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی. ایران هم هڅه کوي چې که وکولی شي دغه بندر د پاکستان د بندرونو ځای ونیسي په تېره د کراچۍ د بندر. د ایران په ارتباط باندې د هڅو په باب مې بیا هم مخله دی چې مومند صاحب تاسو ته درشو. د ستانکزي صاحب نظر پوښتلی، د ستانکزي صاحب څرګندونې به واورو. پاکستان ته د وروستیو کې چې له کابل سره اړیکې خړې پړې دي، ډېر ځلې د زیو شمیر هیوادونو نمونه اخلي چې وایي ورته وړاندیز کړی چې د افغانستان سره په دغه لانجه کې دوی حاضر دي منځګړیتوب وکړي. مخکې د ایران ویلي وو، دغه راز نن پرون د روسیې ویلي دي چې د روسیې استازي هم په اسلام آباد کې دا خبره کړې ده چې روسیه هم حاضره ده. خو کراش د ایران د منځګړیتوب موضوع ته، ایران او د پاکستان ترمنځ په روابطو کې لوړې ژورې وې. په دواړو هیوادونو یو په بل باندې حتی بمباري هم وکړله. د جندالله ډلې د بلوڅ بلتون پالو چې یو بل هغه اهداف دوی په نښه کړل، یعنی دغه اړیکې د دوی ترمنځ هم داسې چندان خوند نشته ده. خو آیا فکر کوئ چې ایران کولی شي په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي؟
زه فکر کوم ایران په سیمه کې ځان ته ځانګړي کچ لري. دغه له جملې نه یو مسله چې تاسو ورته په خپل خبرو کې اشاره درلوده، هغه د بلوڅ مسله ده. د بلوڅو د آزادۍ غوښتونکو جنبشونو یو ډول حمایت د افغانستان تیرو حکومتونو کړی ده، او دا تل ایران د لپاره هم ډېر دلچسپ مسله نه وه. د دې لپاره چې د بلوچستان د بلتون مسله مطرح شي، هلته د ایران د بلوڅانو مسله مطرح کیږي. نو ایران به که چیرې ډار ولري له دغه مسلې نه لري، اما که چیرې اقتصادي مسایلو ته پاملرنه وکړو، د مال نظره ایرانیان دته لیواله دي چې افغانستان په ایران باندې تکیه ولري، یا په بل عبارت افغانستان د ایران د تولیداتو لپاره او د پانګونې چونې لپاره یو ښه فرصت ده. په تېره بیا دا چې د پاکستان سره ده صفر تر ټیګي، نو افغانستان مجبورې دي چې نورو خواو ته لاس واچوي چې ایران کوشش کوي له دې فرصت نه استفاده وکړي. دا چې دا منځګړیتوب څومره صادقانه وي دا به لږ څه تر شک لاندې وي، اما په هر صورت ایران نه غواړي چې په سیمه کې بېثباتي راځي. هغه یې د لپاره دي چې بېثباتي د دوی لپاره هم ګټوره نه ده.
بله، مومن صاحب د ستانیزی صاحب څرګندونې مو واورېدې. مخکې دی چې د ایران د موقف په ارتباط باندې تاسو نظر ورکړئ، مخکې د توخی صاحب ویل پاکستان هیڅ کلم د افغانستان دوست نشي کېدلی. اتل صاحب ویل چې خدای چې هند ته له دغه سفره ګټه پورته شي او له هند سره اړیکو ته پراختیا ورشي. اول غواړم چې ستاسو نظر د دغه د ازادي راډیو د دواړو اوریدونکو باندې تاسو ورکوئ. بیا به وروسته د ایران چې آیا ایران سره د افغانستان د سوداګریز راکړې ورکړې د پوتنسیال یا هغه ظرفیتونه شته؟
نه به تلاش ساتم چې نوې راوی خپلې کرامات او سلامونه ورته وکړم. جناب درون دوست هسته دوه شان چې ډېر مهم دي، موږ باید پر دې باندې قناعت ولرو چې هر وای غر کې لوړ دی لار د پاسه ده. زه فکر کوم چې حقایق ته متوجه شو او هغه خپل مشکلات چې په خپل ځان کې لور او غي اصلاح کو، زه فکر کوم دا به حتمن به دا کیږي چې تجارت په سبيږي، کاروبار په سبيږي. دا تاریخو سابق ته کړه د کتاسي نور مملکتو ته ګورې چې په 1900 کلونو وغو مستقیم جنگ سره کړی دي. اول بیا هم یو د بل خپل تعامل پذیری کړی ده او یو میسته کې نستل دي او په دې کې خپل هغه په اصطلاح هغه تیروتنی او هغه مشکلات چې درلودل هغه په ګوته کړی دي، او دا دي چې اوس یوشه اقتصادي او سیاسي ثبات خوندان دي. زه په دې اړه کومه د تو حساب خبره خو په درشته ده چې موږ هم کوښښنه په دغه کې راګلسی وي چې نن لار پند ده او نن لار اله ده. بیا د مرستي بیا شهري ده توانند کې جوړي ارزو دغه د اوس په اړه کې چې د افغانستان د اسلامي امارات د اقتصادي مرسیال جناب محترم اجمل الله صاحب کتاسو دغه خبرې ورته هغه داسې ویل چې موږ غواړو چې د دالر چې هر ورځ مشکلات پیښیږي د دواړو طرفو سوداګر ته وني کیږي، عام مسلمانانو ته تاوان رسیږي، عام جارانو ته تاوان رسیږي. نن بند لارې لا سبا بند، نن زموږ د میوه وخت سبا د دې میوه وخت لار بند. نو په دې خاطر ضرورت دی چې یو معتبر تضمین وجود ولري چې هغه هم دواړه طرف خصوصا د افغانستان طرف ته د قناعت وړ وي، چې د افغانستان طرف هیڅ وخت نه ترانزیت ته مشکل پیش کړی دی نه تکلیف پیش کړی دی. نو په دې لحاظ هغه تضمین باید وجود لري چې د افغانستان د اسلامي امارات تل وړو یا د افغانستان د حکومت قناعت پر ځای کې. زه فکر کوم چې دا به یو ښه خبره کوي چې یو تضمین په مابین کې وي. بل خبره د ایران هم د افغانستان یو ستراتیژیک ملګری دی، هم په خپل منځي تجارت سره لرو او هم ترانزیت، هم وارداتي ترانزیت باندې لرو، هم صادراتي ترانزیت پر لرو، چې هیڅ وخت موږ د ایران د خوا څخه هیڅ کوم داسې مشکل نه دی لیدلی چې هغه د افغانستان او د سیمې د پاره مشکلات پیش کړي. نو لحاظ از دا زما خواهش چې هر هغه مملکت چې د جدي وړ مملکتو او د عامه مسلمانانو د خیر لپاره کوشش کوي، الله پاک دې اجر عظیم ورکړي. او زه فکر کوم چې دا نو د افغانستان په حکومت پرې اړه لري چې کوم لوري انتخابوي او کوم لوري ته د قناعت وړ وي. چې دا وکی ولې فکر کوم هر څوک چې په دې کې د خیر ګام واخی دا به د اجر څخه خالی نه وي.
مننه مومن صاحب. تلاش صاحب تاسو څه پکې وایي؟ ایران کولای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د غلانجه کې منځګړیتوب وکړي؟ د په پام سره چې قطر هڅه وکړلې، ترکیه هڅه وکړلې، خو هغه هڅه تر اوسه نتیجه ور نکړه. هغه دغه دواړه هم په سیمه کې مهم هیوادونه دي. د په تیر بیا د سولې په برخه کې قطر ډیر مهم رول لوبولی.
فکر کوم چې ایران کولای شي یو ښه لوبغاړی شي په دې خاطر چې یو خو فرهنګ، ژبه، منطقه او همدارنګه درې جانبه پروژې او ترانزیت د ایران له افغانستان ته، د افغانستان له پاکستان ته، د پاکستان له افغانستان ته، د افغانستان له ایران ته، دا یو ښه مثلث اقتصادي مثلث ده. د اقتصادي مثلث ته په کتو سره ایران قوي رول لوبولی شي او ورسره آینده کې کوم هم مشترک پروژې چې دي دا هم د تطبیق په حالت کې راځي. نو ایران کوشش کوي چې د منځګړیتوب وکړي نسبت د ترکیه او قطر نه. بزه فکر کوم چې دا مذاکرات یو خو به مهمه وي او ورسره به قوي مسلکي رول لوبولی شي. او د دې ترڅنګ پاکستان هم پوسو چې افغانستان یا د افغانستان اقتصاد اوس انحصار په پاکستان باندې نه ده، او بدیل لارو باندې هم فکر کړی، هم پیدا کړی دي. د واخان لار ترانزیتی لار تقریبا د بشپړېدو په حالت کې ده. زه باورمند یم چې کډیره تکیه په چابهار مونږو او بیا سیاستونه بدل سي، یو طرف ته بیا انزوا نوسو، نو د واخان لار هم ډیره قوي ستراتیژیکه ترانزیتی لار ده. چې تقریبا د کال به تنا یو میلیارد ډالر ټیکس او عواید ملي بودیجې د افغانستان حکومت ته ځي، چې دا هم د تکمیلي دوه په حالت کې ده. چین به د منځنۍ آسیا سره، د منځنۍ آسیا سره به د جنوبي آسیا سره د مکمل ور سره وصل سي، او په میلیونونو مټریک ټنه جنس به افغانستان ته، ایران ته، او همدارنګه تاجکستان او قرغزستان او ترکمنستان او آذربایجان او دغه هیوادونو ته
افغانستان ته راوړل دي. همدلته تاسو د واخان موضوع یاد کړو، د چین موضوع مو یاد کړم، د خبرې تزه اوس راتلم چون وخت ډیر نه لرو. یوازې سوداګری زیړی کې نه دي چې پرې نننی بحث کې چیرو، بلکې نور سیاسي اړیکې هم د سیمې له هیوادونو تاجکستان په تیر بیا او چین سره هم دي. راځم دې ته مخکې پم دې ارتباط باندې چې د لومړي ځل لپاره د تاجکستان رسمی پلاوی کابل تر غلای دی، دا په څه معنی دی؟ ستنګ صاحب نظر او پخت، البته تریو می پختل د بوورو د طالبانو حکومت چې اوس هڅه پیل کړي دي غواړي چې دغه اقتصادي او سیاسي روابط د سیمې هیوادونو په تیر بیا د ګاونډیانو سره نور هم وغوړوي او هغه ته پراختیا ورکړي، او هم د افغانستان په ګاونډ کې تاجکستان دی چې په دا تیر طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنۍ کې په طالبانو ډیر لګېدلی دی حکومت. خو په وروستیو کې یو هیئت راغی کابل ته، د دغه هیئت د خبرو زیات مهم جزئیات نه دي رابرسېره شوي، وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په مناسباتو او په نورو مسایلو باندې خبرې کړي دي. خو د منځنۍ آسیا نور هیوادونو ته په پام سره د ازبکستان او ترکمنستان چې روابط له طالبانو سره ښه، فکر کوي چې له تاجکستان سره هم د طالبانو هڅې روانې دي چې غواړي ورسره روابط ښه کړي؟
کاملا دا څو دلایل لري. یو دا ده چې تاجکستان بلخره د مرکزی آسیا جمع روسیې د هیوادونو په منځ کې یوازې پاتې شو، د هغوی سیاست تعقیب کړه او په دې توګه ورته متوجه شو چې کچیر له افغانستان سره په دښمنۍ کې پاتې شي، خپلې ګټې په سیمه کې خصوص د افغانستان په ارتباط له لاسه ورکړي، او نور ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه هغه فرصتونه چې تاجکستان یې لري په افغانستان کې هغه یې لاسه وځي. دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې روسان او ښایي تاجکان تشویق کړي وي چې له طالبانو سره خپل روابط نږدې کړي. درېمه خبر دا ده چې تاجکان بلاخره په دې حقیقت پوه شوي دي چې طالبان په افغانستان کې یو واقعیت ده او بل دی واقعیت نه کېږي. بنانې یوازنۍ لاره دا ده چې هم په اقتصادي لحاظ وکړای شي له طالبانو سره روابط ولري، او هم د هغو منطقوي سازمانونه چې مرکزي آسیا هیوادونه او روسیا یې غړیتوب لري دوی سره په تقابل کې سیاست نه شي چلولی په تاجکستان. نو زه فکر کوم چې دغه ټول عوامل د باعث شوي دي چې تاجکستان باید نږدې شي، او زه فکر کوم چې دا نږدېوالی د باعث کړی چې هم په سیاسي سطح دوی روابط جوړ شي او هم په اقتصادي مختلفو سطحو کې.
تلاش سپتا ست در زوج فکر کوي تاجکستان چې تر اوسه پورې ځان لري نیولې او اوس طالبانو ته ځان ور نږدې کړی، دا به څومره د طالبانو د حکومت په ګټه وي چې سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي د سیمې له هیوادو سره؟
فکر کوم چې تاجکستان په لومړیو کې نظام ډیر تخریب وای، یعنی په دې حالت کې وو چې مختلف خلندونه راو پاره وی، حتی تر شانګهای غونډه او بریکس پورې. مګر دا ورته ثابت شو د وخت په تیریدو سره چې دشمن مشترک ده، او نظام کلک د دې په لمنځوړلو کې ګامونه پورته کړل. د مواد مخدر تهدید ورته نسته، د تروریزم تهدید ورته نسته، مذهبي تهدید ورته نسته، پولي منظمې ساتل سیوی دي، کومه ډله ټاپل شتون نه لري. په دې اساس باندې د پڅنورو قانونو د وخت په تیریدو سره چې اطمینان حاصل کو، بل اخره خپل سرت سراغونه په زیړ سراغونه بدل کړ. زه هیله مندم چې دا زیړ سراغ هم په شین سراغ بدل شي، او روابط سره اسانه شي. د دې په اسانه کېدو سره زه باورمند یم چې تاجکستان هم د افغانستان سره ګډه پوله لري. د انرژي په سکتور کې به معاصره تمام شي، ترانزیت براکا نفتو کې به ډېر معاصره تمام شي. ای خواتم باندې د روسیې د خوانه هم اجناس ورته راځي، او افغانستان ته به واردي ډیر به ګټه ورته مام سي. ورسره به په معدن کې هم تاجکستان ډیر ګټه ورته مام سي، او کولی شي چې د روسیې نه قوي ماشينري واخلي د ساختمان په سکتور کې په افغانستان کې پانګونه وکړي، په دې کې به ډیر ګټه ورته مام سي. دا هغه ګټې دي چې مستقیما د تاجکستان د افغانستان په اقتصادي پالیسیو کې نغښتې دي، او باورمن یم باورمن یم چې دواړه طرفه رشد کوي.
مننه مومن صاحب، تاسو څه پکې وای د تاجکستان اړیکې که کیږي له طالبانو سره؟ مخکې تاسو د څو کوریدورونو د شمال وویلې، دا څومره د افغانستان لپاره لاره پرانیزي یا نور بدیلې لارې رامنځته کولی شي؟ او که لږ اوریدونکو ته ووایه چې د منځنۍ آسیا بازارونه د افغانستان لپاره څومره مهم دي، او خپله افغانستان د هغه منځنۍ آسیا د بازارونو لپاره څومره مهم دی؟
ډېره مننه. تاجکستان په سیمه کې یو د افغانستان د تاریخ په اردو کې دا قطعه شته، د افغانستان تقریبا دوست هیواد پاته سوی دی. لکه مخکې چې درنو دوستانو ورته که اوس دا د منطقې که څه په جنوبي آسیا کې او که څه په مرکزي آسیا کې، ټولو ته دا ثابته سوې ده چې د افغانستان دغه اوسنۍ نوې څلور کلنې پالیسي د دې ده چې چاته د آزار او د اذیت پالیسی نه ده، بلکې د همغږۍ او د کاروبار د تجارت د دې پالیسی ده. او تاجکستان چې د اسمو لپاره یو ډېر مهم هیواد دی، زموږ کولای شو چې د تاجکستان د لارې د چین ته نږدې لار ولرو. د تاجکستان کولای شي چې زموږ له خوا څخه تقریبا جنوبي آسیا ته تقریبا په 40% دی کولای شي چې د جنوبي آسیا کې خپل ترانزیت ورسوي. او هغه د وارداتي ترانزیت ته نږدې ترینه لار هغه د افغانستان د لارې ده، کڅه د بندر عباس د لارې وي، کڅه د چابهار د لارې وي، او کڅه د کراچۍ د لارې وي. دا به دې ته یو نږدې ترینه لار وي د ترانزیت په باره کې. پر امن لاند او ارزانه ترانزیتي لار افغانستان کولای سي. او دا تقریبا تاجکستان دا درک تقریبا پروش کال په ایران په تهران کې نمایشګاه ما د جناب وزیر صاحب تجارت ولیدي، هغه ډیر خوشاله سو چې ولیدل. نو ما ته ویل چې والا هم د ستاسو حکومت دي، دا خو یو ډیر ښه حکومت دی. بیا سهار پر چای هم دوه مره یو څه مجلس سره وکي، په هغه مجلس کې هم یعنی لیوالتای افغانستان ته ډیر و د هغه وخت څخه هم او اوس هم د دې لیوالتای د جنوبی آسیا د ټول ملکونو، خصوصا تاسو ازبکستان وګورئ چې همیشه د افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د دې جناب محترم جمهور رئیس تورز د مخ ډیره خبره وکړه چې موږ د افغانستان باید په ټولو شانو کې نجده ونه نیسو، او افغانستان باید په هر مهمه پریکړه کې باید شامل وي. څو چون افغانستان لکه مخکې چې جناب استاد اشاره ورته وکړه، د افغانستان اوس یو باثباته مرکزي کڅه د کرنسۍ د نګاس خرواخي افغانستان یو باثباته کرنسۍ لري. زه تاسو ته دا خبره درښتا کوم په دې خاطر چې تاسو هر ورځ د اماراتو څخه راځي کابل ته، نو تاسو وګورئ چې په سلګونو افغانان راځي او خپل وطن ته راځي او خوشحالي. ما دا په کرات مرات ویل د دولت په ننګرهاري او مصاحبه ما اورید، هغه ویل چې چې ورلم ټول طالبان به ماته پر لارې ویل، یا د پولیسو به ماته ویل چې په تکلیف سوي خونه یا څنګه نو. او هم که د استنبول څخه راځي، که د ازبکستان څخه راځي، د هر خوا څخه چې ته پرواز وګورئ، نو افغانان ویني چې دلی دلی خپل هیواد ته داد یو اعتماد دی په دولت باندې. کچيري د سیمه هوادونه، کچيري منطقوي هوادونه خپل په پالیسي کې تغیر راوړي، دوی ته به اقتصادي پرمختیا رامنځته سي د افغانستان څخه. افغانستان
بله
د 30 میلیونه یو هواد دی چې هم صادراتو ته ضرورت لري، او هم وارداتو ته ضرورت لري، او هم سرمایه گذاری ته ضرورت لري، هم کولای شي په بل ځای کې سرمایه
وکړي.
نو یقینا زه دا یو خبر ته کوم، کچيري منطقوي د منطقې هوادونه زموږ همسایه هوادونه په خپل اقتصادي پالیسي کې مهم ته تغیرات راوړي، زه فکر کوم د دې په دې منطقه کې به یو لوی اقتصادي پرمختګ رامنځته شي.
مننه مومن صاحب. د سیمې د یو بل گاوند مهم گاوند چین په ارتباط په ستاسو نظر هم واخلو، د چین په اړه باندې هم دغه اوسنی کړکیچ کې چې د کابل او اسلام آباد تر منځ راپورته شوی دی، چین ولې تر اوسه پورې داسې رول نه درلوبولی؟ په دې اړه مې مخکې د استانیزی صاحب نظر وپوښت، دغه به واورو، وروسته غواړم چې تاسو هم په دې اړه نظر ورکړئ. د سیمې یو بل مهم لوبغاړی چین دی. د جمهوریت په دوره کې د افغانستان غږ امریکا اوچتاو، هیوادونه مجبورول چې د افغانستان سره روابط ولري، اقتصادي، سیاسي پانګونه وکړي، په دې خاطر باندې چې دوی په افغانستان کې پوځي حضور درلود. په هغه وخت کې هم امریکایانو ویل چې کچېرې دوی ووزي، چین ممکن په سیمه کې مهم لوبغاړی وي او خپل نفوذ ډیر پراخ کړي. افغانستان چې یو کوچنی هیواد دی،
په نړیوال سټیج کې د یو نړیوال قدرت ځواک ملاتړ ته تل اړتیا لري. اوس هم غږ څوک نه اوري ځکه ملګرو ملتونو کې هم استازی نه لري او نور هم. ولې پاکستان په لویو غونډو کې راڅرګندېږي لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل صدر اعظم په مصر کې د ټرمپ ډیره ستاینه وکړه. دغه لابیګري د پاکستان تر یو حده پورې ډیره ښه نتیجه ورکړې. افغانستان څوک نه لري. چین ولې ځان غلی نیولی دی سره له دې چې په افغانستان کې ډېرې ګټې لري؟ په افغانستان کې پانګونه کړې ده، له پاکستان سره هم اقتصادي او سیاسي ښې اړیکې لري.
ګوره، اولینه خبر داره چې چین د بهرني سیاست پاملرنه وکړو. چین معمولا با حوصله او آرام سیاست کوي په بین ملي مناسبات کې. بلې خوا نه که طالبان سره د اړیکو مسله وګورئ، چین یو د هغو هېوادونو لومړي کال کې له کابل سره خپل روابط ډېر نږدې خپل سفیر واسطه و، د طالبان سفیر په بیجنګ کې ومنه او د په لوړه کچه مناسبات سره تامین شول. خو زه فکر کوم چې د سړک مسله چې اوس ډېر زیات سیاست کې نه لیدل کېږي هغه علت دا و چې تاسو محترم اورېدونکو په یاد وي، څو میاشتې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره همزمانه کابل ته راغی او ډېر ویل کېده چې دا هغه مسایل چې د تروریزم سره د مبارزې او هغه ګروپونه چې چین پاکستان او دا سیمه تهدیدوي د هغوی په ارتباط باید مذاکره شي وي. فکر کېږي چې چینایانو دا غوښتنه کړې چې د چین د چینی ترکستان د هغه اورپکو او تورېستي ګروپونو چې ویل کېږي د طالبانو تر حمایت لاندې لا هم په افغانستان کې شتون لري، د هغوی د محوه کولو یا ورته ستنېدلو غوښتنه یې کړې وي چې دا په دقیق ډول طالبانو دې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. له هماغه ورځې دا روابط سړېږي. یوه بل تاسو ولې ګورئ چې په پاکستان کې معمولا پاکستاني طالبانو غورځنګ څو وارې په چینی ګټو باندې په چینی اتباعو باندې خو د بلوڅو بلتون غوښتونکو څو حملې وکړې چې پاکستاني ممکن چینایان ته ویلي چې دی تر شا یې طالبانو حکومت ده. یعنې په دې معنا چې پاکستان په دې کې په دې لریوالي کې مؤثر رول لري. اما په بنګالي سټیج کې که تاسو ورته متوجه معمولا چین په امنیت شورا کې د امریکا او د غرب د غوښتنو په وړاندې له روسیې سره یو ځای په ګډ دریځ کې طالبانو په نفع اقدامات کړي دي.
خو خبره دا ده، مثلا زه صاحب، چین اوس یو سوپر پاور دی، یعنی په اصطلاح لوی قدرت، نړیوال قدرت دی. کله چې امریکا ولسمشر اوس هم دا خبره کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې هواری ورته داسې یو ساده خبره ده، له هغه لرې نه دا خبره کوي. خو چین چې دلته زموږ په گاونډ کې پروت دی، د دې حیثیت او اعتبار لپاره، د نړیوال اعتبار لپاره، سیمه ییز اعتبار لپاره، که دی په دغسې مسایلو کې چې اوس افغانستان او پاکستان په دغسې کړکېچ تر دې حده پورې رسېدلی خپل رول ونه لوبوي، نو په راتلونکي کې آیا له چین نه انتظار کېدای شي چې په ډېر له دې نه بدتر حالت کې هغه ته د مرستې لاس ور اوږد کړي افغانستان؟
دوه نقطې دي. اول خو دا ده چې چین او پاکستان ډېر ستراتیژیک رقبت لري. چین ته پاکستان اهمیت لري په خپل سیاست کې. دوم مسله که تاسو د حد اقل د سړې جګړې له دوران را په دخوا د بین المللي اړیکو تاریخ ته یو لنډ نظر واچوئ، دا در ثابتېږي چې چین تقریبا په نړیوالو شخړو کې لږ ظاهر شوی چې د منځګړي حیثیت ولوبوي. نو دا په همغه لړۍ کې ده سره د چینایانو د چینایانو د بهرنیو چارو وزیر څو واره دا یاده کړه چې باید اسلام آباد او کابل خپل مناسبات د مذاکراتو له لارې حل کړي، اما تر اوسه یې د منځګړیتوب پیشنهاد نه دی ورکړی. د مال نظره یو خو چینایان نه غواړم، تقریبا تجربه یې دا ښیي چې دوی منځګړیتوب دپاره ډېر زیات پښې نه وړاندې کوي. یوه مسله د بلې خوا نه نه غواړي چې په اسلام آباد پورې ځان نه ناراضه کړي.
تلاش صاحب د ستانګزی صاحب څرګندونه مو واورید. آیا چین رښتیا هم دغه یو سیاست غوره کړی او دا سیاست څومره د سیمې د سولې او ثبات په ګټه دی او ګټه یې آیا افغانستان ته رسیږي؟
فکر کوم چې ستانګزی صاحب پر ډیره حده پورې ښه معلومات ورکړل. تا ما په اقتصادي حوزه کې کوم مطالعه کړو، ګوري چینایانو خپل غټ سهمونه د کراچۍ، لاهور او اسلام آباد له فابریکاتو څخه ټول او انتقال کړل. ولې د چین څخه پاکستان حدوداً 1.5 میلیارډ ډالر پور وړای ده، چې هغه سهم هم د ام آی اف ده. یو خو یا ورنکو، بل کله چې په چینایانو باندې بریدونه وسول پاکستان اوس ځواب ورنکو او پړه یې په امارات ورواړوله چې غلطه ثابته سوله، او ورسره سیپک دغسې پاتې سوله بې سرنوشته، او پاکستان نه هو ورته ویي نه نه ورته ویي په تطبیق کې. نو په دې اساس د چینایانو روابط د پاکستانیانو سره ساړه سول، او اکثریت واړه سهمونه هم اوس چې په پاکستان کې دي دا د راټولولو په حالت کې دي، یا دوبۍ ته انتقالیږي یا افغانستان ته راځي. په دې خاطر چې چینایان پوه سول د پاکستان اقتصاد او پالیسی د نړیوالو سیمه ییزو اصولو پر خلاف باندې روانه ده، بقا نه مومي، نو ښه به دا وي چې هم روابط ساړه کړو او هم به خپلې پروژې تطبیق نکړو او ورسره ځان غلی ونیسو.
مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو له چین سره د افغانستان اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟ دغه دریسته چې چین غوره کړی دی، ښکاره مونږ د سند لیدلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ کې کوم منځګړیتوب نښې ښکاره کړي وي، په شاک ځینې هڅې کړي، هغه مونږ ته نه دي معلومې. خو تاسو څه فکر کوئ، آیا چین مهم رول لوبولی شي؟
نه، فکر کوم دوه مملکتونه ډېر مهم رول لوبولی شي، چې هغه یو سعودی عربستان دی چې د پاکستان ډیر نږدې دوست دی، او بل چین دی. نو دا کولای شي په دې کې مهم رول ولوبوي. زه فکر کوم د افغانستان او د چین رابطه یو ډیره ښه رابطه ده سره تقریبا داسې د اقتصادي نگاه څخه تقریبا په دا څلور کال کې یو ورځ ویزا نه ده ماتله کړې، د ویزې را کړې دي، او د افغانستان په اقتصاد کې د چین مهم رول دی. یعنی زموږ خام مواد زیاتره قدر تویم پینځاو یا پیسه د افغانستان واردات چې دي هغه د چین څخه دي، او زموږ ډیره بخش صادرات چې دي جلغوزو صادرات او سر کار زموږ شکرپاره ریحان ډیر نور شان باندې هم دی کویدات لري کړی دي، او چین ته ځي. چین د دې حقیقت څخه څوک سره ګرځي په ټوله چې چین په دنیا کې یو اقتصادي طاقت
دی، د خلرو مومسب مېرمن،
او د افغانستان مهم دوست دی او همسایه هیواد دی. نو موږ غواړو چین هم باید په دې کې، زما په فکر چې د چین مهمه ګټه هم په افغانستان کې دي. نو نه غواړي چې چون یو لار چې د هغه چین د تکم نیمه پخته مواد دی جوړوي یا کوي، نو د پاکستان لار دی تاسو او ډیر نه زیات در هغه وخت پر چې مجدا واخان کوریدور تلار لار پیدا کوو. فکر نه کوم چې چین هم پدې کې ز فکر کوم د نرمۍ احساس پکوي.
مننه کور ودان. وخت نور نه لرو. کور ودان د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې مرستيال محمد یونس مومند، کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد تلاش، او د غراز د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانگزی، چې د وخت د نه درلودلو په خاطر خپل نظریات لمخ کې موږ سره شریک کړي وو. له تاسو درې وړو مننه دی. ازادي راډیو د ازادۍ په چپو کې اونیزه خبرونه وه چې ما نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته مخته یوړه.
Oh, my God.